ادیب، از شما تشکر که در برنامه حضور پیدا کردین. از شنونده های عزیزم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده، الله نگهدار.
سلامونه ستړي مشي وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. لازد ریډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګري عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې د غنو نورو خبري موضوع تر څنګه وري چې د افغانستان مشان جرګه له طالبانو غوړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرو تاظر شي. د لاله راپور سربیره د چارو لیو کارپو سره مرکه هم لرو. په نورو راپورونو کې مو بیا له دې خبرو چې د افغانستان یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نامعلوم برخلیکه اندېښمن دي. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. په بنګلادیش کې د پارلماني انتخاباتو د رایې ورکولو مرکزونه وتړل شول. د شمالي کوریا مشر په نوي کال کې له جنوبي کوریا سره د نورو خبرو غوښتونکی شو. د خبرونو تفصیل. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی چې د سولې بل دور خبرې راتلونکي میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورای وغړي رویټرز اژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکنۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه وو رسېدلي. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کښېني. له دې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې وه چې د سولې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې د را روانه اونۍ په جده کې وشي د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو په دې ټینګار کړی چې لومړی غواړي له متحدو ایالاتونو سره چې دا ډله یې په افغانستان کې مهم ځواک بولي یوې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمېر سیمو کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، هرات، فاریاب، بغلان، بدخشان او هلمند کې شوي 950 وسلوال وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د خبر پاڼې له مخې په دې موده کې 11 ګډ تصفیبي عملیات چوي. د ځانګړو کوماندو ځواکونو لخوا 9 او هوایي ځواکونو هم د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ 150 ماموریتونه ترسره کړي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتې احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله منه ده چې په نږدې راتلونکي کې د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شي. د دې خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دې کار لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره له بلخ ولایته ترکیې ته په صادراتو کې به د قرقل پوستکي، غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل وي. د قرقل پوستکي او غالۍ د افغانستان مشهور صادرات دي. له دې مخکې له کابل، کندهار او هرات څخه هم یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هوایي دهلیز زونه پرانستل شوې دي. خبرونه لازادي رادیو او ریده هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې هماهنګۍ سلا وکړه. سرګی لاورف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې له ترکي چارواکو سره له کتنې وروسته وکړې. لاورف خبرلانو ته وویل چې دې ته په پام سره چې له سوریې امریکایي ځواکونه وځي په سیمه کې نوي وضعیت ته مو ډېر پام واړو. نن موږ په دې سلا وکړه چې د روسیې او ترکیې پوځي مسؤلین په څه ډول کولی شي چې په سوریه کې د نویو شرایطو په اساس د ګډ هدف لپاره چې د ټولو ترهګرو او ګواښونو له منځه وړل دي ګډه همکاري وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خبرو وروسته وویل چې د انقره او موسکو ګډ هدف دا دی چې سوریه له ټولو ترهګرو ډلو پاکه کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او ټول 2000 امریکایي سرتېري له دې هېواده باسي. په بنګلاديش کې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول. د بنګلاديش پارلمان 350 څوکۍ لري چې 500 د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي. نننی انتخابات چې په غالب ګمان د بنګلاديش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به وګټي او د دریم ځل لپاره به په واک کې پاتې شي، د پارلمان د 300 سیټونو لپاره ترسره کیږي. د رای ورکولو له بهیر سره د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د شیخ حسینه د عوامي لیگ واکمن ګوند او د اپوزیسیون ملاتړو ترمنځ په شخړو کې پولیسو د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا شلو نورو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. بنګلاديش 115 میلیون نفوس لري او ویل کېږي چې 100 میلیون وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره کسانو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی او مخکښ او نورو کاندیدانو څومره رایې ګټلې دي. د شمالي کوریا مشر په نوي کال کې له جنوبي کوریا سره د نورو خبرو کولو غوښتونکی شو. دغه غوښتنه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا مشر مون جیون ته په یوه استولي لیک کړې ده. کیم په دغه لیک کې دغه راز په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې وی نه شو کولای له پلان سره سم د جنوبي کوریا له پلازمېنې څخه کتنه وکړي. سیول هیله ښودلې وه چې دغه سفر د روان کال په پای کې وشي. د کیم د دغه لیک جزئیات د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر نن افشا کړي دي. کیم او مون په روان کال کې درې ځله سره کتلې دي. کیم دغه راز روان کال د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم تاریخي انکتنه درلوده. د اوډا فنسان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د مشران جرګې رئیس له وسلوالو طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي.
طالبان نو غوښتنه داده چې په هوښ راشي او د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو ته کښېني تر څو خپله بین الافغاني تفاهم ته ورسېږو، د ملک ته او خلکو ته صلح راشي.
بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هغه طالبان چې له جګړې لاس اخلي ورته به د نورو افغانانو په شان حقوق ورکړل شي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي او افغانستان ته راځي د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی.
د رمو د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره مرکه هم کړې.
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جده کې وکینی وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي.
په نورو راپورونو کې اوري چې د افغانستان یو شمېر ګوندونه او سیاسي جریانونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي او د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دغه هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونه هم په همدې سات کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.15 سپو د افغانستان په لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د مشران جرګې رئیس او ځینې غړي له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. دوی وویل جنگ د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده او اوږدولې هم د افغان حکومت ولس او هم د طالبانو په ګټه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې جوړیږي د افغان حکومت له استازیو سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د ختمېدلو تر ټولو غوره لار مستقیم مذاکرات، خبرې اترې او بحث دی. فضل هادی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر موضوع د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل د افغانستان د جګړې اوږدول نه د افغان حکومت او نه د طالبانو په ګټه دي.
د سلام مجلس موقف همدا ده چې موږ د صلح د پروسې حمایت کوو په هر شکل چې بین الافغاني صلح تاییدوو، د دې حمایت کوو. طالبان نه غوښتنه داده چې په هوښ راشي او د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو ته کښېني تر څو خپله بین الافغاني تفاهم ته ورسېږو، د ملک ته او خلکو ته صلح راشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په راتلونکې میاشت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په هدف د سعودي عربستان په جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی ده. طالبانو څو ورځې مخکې هم په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړې. د طالبانو د کوټې شورا یو غړي رویټرز آژانس ته ویلي چې راروانې جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ویني، څو په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د ابوظبي په ناسته کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغان حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. له دې مخکې افغان لوري هیله ښودلې وه چې د سولې په راتلونکي ناسته کې چې د سعودي عربستان په جده کې جوړیږي، د افغان حکومت استازي به پکې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که طالبان په راتلونکې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مستقیمې خبرې ونه کړي، د سیمې استخباراتي کړۍ به ترې ناوړه ګټه واخلي. د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزي وویل
متاسفانه به وایو چې طالبان بیا دولت سره د سولې په رابطه باندې مستقیما خبرې رد کړي. موږ د طالبانو وروڼو سره ته پیشنهاد دادی چې نور د افغانستان پر ولس باندې رحم وکړي. دغه مشکلات یوې خواته کې مستقیما د دولت سره د سولې په رابطه باندې خپلې خبرې وکړي.
په ابوظبي کې د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره د طالبانو له نه کتنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا د طالبانو تېروتنه ګڼلې ده، خو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر سفر وروسته افغان چارواکو ویلي چې ښاغلي قریشي ډاډ ورکړی چې هیواد به طالبان معتقد کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
به هم د سولې په موضوع ریپورت لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی له هغو طالبانو سره چې جګړه پرېږدي او ملکي ژوند ته راګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د یکشنبې په ورځ د خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې راپور خپور کړی او پکې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالتونه ټولو هغو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کوي. د افغانستان د سولې علي شورا د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرمې روانې دي، افغان حکومت وایي د اساسي قانون له مخې دوی د ټولو هغو طالبانو حقوقو ته ژمن دي چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی. تاریخ فرصتونه، سیاسي فعالیتونه، اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی، طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې انډین اکسپرس راپور خپور کړی چې په کې راغلي امریکا غواړي ټولو هغو وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړې ده. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو په کې راغلي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره به هغه طالبان چې اوس مهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه او له حکومت سره به یوځای شي. په راپور کې په دې اړه چې د سولې له پروسې سره به یوځای کېدونکي طالبانو ته کوم ډول کاري زمینې رامنځته کیږي څه نه دی ویل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغو طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره به یوځای کېدل نقدي مرستې کېدلې او د حرفوي زده کړو زمینې ورته برابرولې، خو دغه پروسه له انتقادونو سره مله وه. فکر کېده چې امتیازات مستحقو خلکو ته نه رسیږي، هغه څه چې د سولې د عالي شورا غړي هم مني. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته او امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي او هغه وختو کې چې دا خلک وزیر کېږي دغه درې ضرورتونه دوی طبیعي او قانوني حق ته دا ورته باید اماده شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له دې ډلې نادر خان کټوازی هم له دغه کار هرکلی کوي او وایي اړتیا ده چې د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکي وسلوالو سره مرسته وشي، ځکه د نوموړي په وینا که دا کار ونه شي د بیکارۍ له امله ښایي موافقین بیرته په مخالفینو بدل شي.
پم دې موضوع تم کې ګو د خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي چې په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کیننی هڅه مو وکړه په تیړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کینی زما همکار اجمل تورمان تیړه د سیاسي چارو له افغان کارپو احمد سیدی سره مرکه کړي خغل سیدی وایي
وقت دا چې طالبان اوس خپل هدف ته رسیدلی دي د پاره چې طالبان ارزو چې امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي اور قدرتان لکه مسکو موږ وومني دا کار اوس طالبان چې امریکایان سره مذاکره شروع کړي مسکو دعوت ورکړي نور دا ترستان نه دي جنجویان نه دي بنان نخره و ناس کې متاسفانه اوس دغه ټوپ د طالبانو په میدان کې دي له موږ حکومت دا توان نه لري چې وضعیت ته تغییر ورکړي
نو ستاسو په نظر باندې ک طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کې نه ني په جده کې چې په ابو ظبي کې هم نو ناس دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري
زبل اقدر لرم چې عربستان سعودي امارات پاکستان چې د طالبانو په واره کې نفوس لري هغه صادقانه و غوړي دا توان پیدا کړي چې د داخل د افغانستان سره مذاکره وکړي فکر کوم چې په هغه کې منافقت شته په د مملکتو په سعودي کې یعنی فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکی بل خبرم چې اوس ته افغانستان سره مذاکره نه کوي نور د دولت خبره مطرح نه ده بیان امریکایان پیګو طالبان پیګي دولت هم د اپوزیسیون په صفات نسته دي څه کوي ورکی
که پاکستان وغوړي پاکستان مثلا شاه محمود قریشي په روسي سفر ته په کابل کې دا ویل ول چې دایبه طالبان متقید کړي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې ماسر نشته مومدله
یو خبره ده یو عمل ده تاسو معلوم ده چې طالبان دا جرأت کوم ځای کې چې په جده کې وکینی وایي د افغانستان سره مذاکره نکوه تر هغه پور چې شاته دا د کوم ځای دی ډوړي خوري د کوم ځای سره پاسپورت لري د کوم ځای سره ګرځي دا یو وخت ده چې دغه د مملکتونو منافق دي
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی ځکه ټینګار پام دی چې خبرې باید بین الافغانی وي او دغه د هوادونو لخوا چې کوم خبرې دوی سره روان دي د زمينه سازي لپاره دي
ولا زه داسې نظر لرم چې رسول نن لري اوس مثلا نوې خلک چې مقرر شوی د جنگ خبرې کوي وضعیت د افغانستان زما په نظر کریټیکن دی یعنی داسې امیدوار نه یو چې موږ سولې ته ورسیږو
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی سره موز ما د همکار اجمل تورمان مرکه واوریده به هم د سولې اړوند یو موضوع د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي سولې د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي سروردانش اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د نویو غړو د معرفي کولو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې سيزو لاسترونې به د سولې له پروسې سره مامله نشي په همدې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون نوی غړي ټینګار کوي چې له دې وروسته به اطلاعات د دولتي ادارو پر ځای د دغه کمیسون لوري طبقه بندي شي تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې
که څه هم د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره رواني هڅې د حکومت له هرکلي سره مخ شوي خو یو شمېر داسې اندېښنې هم مطرح دي چې تیر لسته راوړنې په ځانګړي ډول د بیان ازادي د سولې قرباني شي خو د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د نویو غړیو د معرفي کولو په غونډه کې وویل که چیرې د بیان ازادي نه وي او یا تیر لسته راوړنو باندې معاملې وشي یو دیکتاتوري نظام به حاکم او په لومړي قدم کې به له سولې قرباني اخلي
و مردم افغانستان با
حکومت او خلک د سولې له هر ډول هڅو هرکلی کوي خو په دې پوهیږي چې د افغانستان ملت په تیرې ونی ملسیزه کې مهم لاسته راوړنې درلوده چې په هیڅ صورت حتی د سولې په مقابل کې هم نشو کولای چې تر لاس واخلو چې مهمه یې د رسنیو او بیان ازادي ده نو په دې اساس کچېره بیان ازادي نیوي بنسټیز سولې به هم رانش
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د کاله مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې جوړ شو خو د ولسمشر په نوي فرمان کې 15 تنه د کمیسون د غړیو په توګه وټاکل شو د 15 کسانو لړل چې د ګمارنې کمیټې لوري د کمیسون غړیتوب ته معرفي شوې وو ولسمشر محمد اشرف غنی عین الدین بهادوري او زهرا موسوی د 15 کلونو لپاره حمد الله ارباب نجيبه مرام او فضل ربی بریالی د 3 کلونو لپاره وټاکل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون یو غړی نجيبه مرام ویل د محل هر اداره هڅه کوي چې اطلاعات په خپل خوخه د رسنیو او حکومت په واک کې ورکړي خو په وینا یې دا کړنه د خلکو د منلو وړ نه ده. هغه وایي د قانون د عملي کولو لپاره د ادارو همکاري، دولتي ادارو د راپورونو او اسنادو سپرول، د اطلاع رسونې د مرجع جوړول، د سیمه ییزو ادارو ځواب ورکولو لپاره تدابیر نیول او د نړیوالو ادارو تخنیکی همکاري زموږ له مهمو وړاندیزونو شمیرل کیږي. له بلې خوا، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر سید اکرام افضلی په دولتي ادارو کې د شفافیت نشتوالی او اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې له لویو خنډونو یاد کړل. ښاغلی افضلی که څه هم د دغه کمیسیون له ځنیو لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو د کمیسیون په وړاندې له شته محدودیتونو هم انتقاد وکړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دغه خبرونه کې چې کوم مطالب او مسایل خبريږي، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او زموږ په ټولنیزو پاڼو کې هم ومومئ او ولولئ. د افغانستان یو شمیر ګوندونه او سیاسي جریانونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د کمیسیون اوسنۍ رهبري د ټولیزو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري، نو له همدې امله هیڅ چا هم د کاندید په صفت نوملیکنه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې خلکو ته له دوکې ورکولو لاس واخلي. اکرام په ډیره دغه ریپورت چمتو کړی.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه، په کمیسیون کې د یو منظم پلان نه موجودیت، د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې نامعلوم برخلیک، د کاندیدانو د انتخاباتي ټیکټونو نه بشپړېدل او د وسلوالو طالبانو سره د سولې مسله هغه عوامل دي چې د سیاسي ګوندونو او جریانونو په وینا تر اوسه هیڅ چا هم ولسمشریزو انتخاباتو ته نوملیکنه نه ده کړې. د افغانستان د نوي ملي جبهې غړي وحید الله غازی خیل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ډېرې په تیزۍ سره روانې دي. بله مسله دلته د انتخاباتو کې د اصلاحاتو خبره ده چې دغه رهبري کې د پارلماني انتخاباتو ترسره کړه، متاسفانه ښه ترسره نه کړه، په دې باندې انتقاد دی. بل د حکومت بې پروايي ده. له بلې خوا نه یونما اعلان کړی دی چې د انتخاباتو کمیسیون سره به مالي کومک ځکه نه کوي چې دا کمیسیون ناتوانه دی، ظرفیت یې ټیټ دی. دا څو علتونه دي چې دغه پروسه لږ له ځنډ سره مخ کړې ده.
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا بیا وای دا چې تر دې د مهي چا د ولسمشری انتخاباتو تزان نه دی نومند کړي، دلیل دا دی چې سیاسيون د انتخاباتو په کمیسیون باور نه لري او په کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتن کیدی.
کمیسیون مورد اعتماد نه دی.
دا وایي دا کمیسیون د باور وړ نه دی. په کمیسیون کې باید پراخ اصلاحات رامنځته شي او د همدغه اصلاحاتو پر بنسټ باید له کمیسیونه سیاسي احزاب، سیاسي ائتلافونه او مدني ټولنې ملاتړ وکړي، ځکه دلته هیڅ شفاف نه دی. سره له دې چې لا هم د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه بحثونه دوام لري، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یوې میرمنې په ګډون 850 کسانو د ولسمشری انتخاباتو ته د کاندیدیدو معلوماتي بکسې ترلاسه کړې دي. د ولسمشری انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 نیټې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې خلکو ته له دوکې ورکولو لاس واخلي. د افغانستان د آزادو ودلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل: د وای عزت انتخاباتو کمیسیون غواړم چې له خلکو سره د دوکي او فریب وضعیت نور پرېږدي. اول خو باید دا ومني چې انتخابات ځنډیدلې دي. کله چې انتخابات ځنډیږي، حتمی ده چې پر مهالویش هم تاثیر لري او د نوملیکنې پروسه هم د همدې مسلې جز ده. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د منظم پلان او نامعلوم برخلیک دوی په دې کمیسیون به اعتبار کړي او د دوی په وینا حکومت باید ژر د کمیسیون د رهبرۍ په اړه پریکړه وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم یو شمېر ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې د ټولو مسایلو سره یې بې پرې او عادلانه چلند کړی تر څو یې کارونه او شفافیت تر سوال لاندې رانشي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کندوز ولایتي شورا په دغه ولایت کې د امنیت او ثبات راوستل اړین بولي او دغه راس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د لاخ امنیت په خاطر له افغان ګډو ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. دغه زما همکار اجمل اریان ریپورت لري.
د کندز ولایتي شورا پر خلکو غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. د کندز ولایتي شورا د دې ولایت له ولسونو غواړي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او دغه راز د امنیت په ټینګولو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره فعاله ونډه واخلي، څو په سیمو کې د ټولګټو او پراختیایي پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل: موږ ټول باید د امنیت د لا ښه والي او د سولې ټینګښت په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړو، څو په سیمه کې د ورانکارو ډلو د شومو او کرغړونو اهدافو مخه ونیول شي او خلک د هغوی له بې ځایه ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا غړی غلام رباني رباني د ولسواکۍ او د نظام د لا پیاوړتیا په برخه کې د ولسونو همکاري اړینه بولي او زیاتوي چې د خلکو له همکارۍ پرته امنیتي او دفاعي ځواکونه نشي کولای امنیت تامین کړي.
هدف از این برنامه تامین امنیت در جامعه محلی کندز بود، طلب صلح به طرف مخالفین بود.
خلک باید په سیاسي او مدني فعالیتونو کې فعاله ونډه واخلي او د امنیت د ټینګولو په برخه کې باید خپلې طرحې او پلانونه له دولتي چارواکو سره شریک کړي، څو امنیتي ارګانونه د دوی د طرحو په مطابق اقدام وکړي او خلکو ته سوله ییزه فضا برابره کړي. له دې سره سم د کندز یو تن دیني عالم مولوي عبدالعزیز کریمی وایي ولس په سیاسي برنامو کې اساسي رول لوبولی شي، ځکه د ولس په مقابل کې هیڅ ډول قوت او ځواک درېدلی نه شي. نو په کار ده چې ولس خپل قوت درکړي او په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګولو په برخه کې له دولت سره همکاري وکړي.
خو اصلا ای خو مسئولیت وظیفه هر فرد مسلمان از کسی که خود مسلمان میدانه
دا دی هر مسلمان اسلامی او ایمانی مسئولیت دی چې د خپل کورونی او د ټولنې د خوندیتوب په خاطر له امنیتي ځواکونو سره له هیڅ ډول همکاروي څخه ډډه ونه کړي، څو په ټولنې کې د هر ډول جرایمو او د جنایتکارو ډلو مخه ونیول شي او خلک د سکون په فضا کې ژوند وکړي. دوی دغه راز پر حکومت هم غږ کوي چې په وخت سره د خلکو قانوني غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه وکړي او برسیره پر دې په سیمه کې د ټولګټو او پراختیایي پروژو په پلي کولو کې انډول په پام کې ونیسي، څو د خلکو ترمنځ پر دولت د اعتماد او باور فضا لا پراخه شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پرې تاسو کولای شئ په 3.15 سپو باندې د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې او په 12.9 باندې په ټولو افغانستان کې واوري. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دغه هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبل مشر ازادي راډیو ته وویل اداوی انفرادی دی او دوی له کوم اندېښنې پرته خپل تمرینات کوي، خو د دغه ټیم یوې بلې غړې چې د نوم له خودلې ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ له دې وروسته نه غواړي چې د فوټبال په ملي ټیم کې غړیتوب ولري. د تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشره نیلاب محمدی وایي د دغه ټیم اکثریت غړي په عادي ډول خپل فعالیتونه کوي. اغلی محمدی د یکشنبه په ورځ له آزاد رادیو سره په خبرو کې وویل د ټیم غړي د یکشنبه په ورځ د فوټبال په یو ورځنیز پروګرام کې ګډون کړی. د هغې په وینا د نجونو د فوټبال ملي ټیم کوم غړي چې په افغانستان کې ژوند کوي له هیڅ ډول ناوړه چلند سره نه دي مخ شوي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
خالده پوپرزی ویلی چې خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي او له هغه وروسته د فدراسیون مشر ممنول خروج شوی. دا د هغې خبرې دي او دا چې زموږ په لوبغاړو داسې څه نه دي شوي، خپل تمرینات کوي او موږ د تیر په څیر خپل تمرینات کوو.
وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوی جدی وسیړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تروسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې او اوس یې ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ دا تازه اقدام وروسته له هغې کېږي چې ګارډین ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې یو ځلې بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیری ټکن ورکوونکی راپور خپور کړ. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا تر دې وړاندې ویلي چې تر دې مهاله له 15 زیاتو کسانو نه څېړنې شوي چې ډېر ژر به د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یوې لوبغاړې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې له ادعا وروسته په دغه ټیم کې خپل غړیتوب ته دوام نه ورکوي. په دې اړه د نوموړي خبرې زموږ د همکارۍ په غږ کې.
له هغه مهاله چې دغه ادعا وشوي او مونږ ازبکستان ته له سفر څخه راغلي یو، یوازې یوه ورځ تمرین ته تللی یم، او کله چې کورنۍ مې خبره شوه نوره اجازه یې راته رانه کړه چې تمرین ته لاړه شم، او کورنۍ راته ویلي چې پرته له پوهنتون نه نور د فوټبال نوم هم وانخلم.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د غړي وایي د افغانستان لوی څارنوالۍ چارواکي باید د قضیه په بشپړې بېطرفۍ وڅېړي تر څو د ملي ټیم لوبغاړو حیثیت ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تر دې وړاندې ویلي چې شوي ادعاوې په جدي توګه څېړي او عدالت به تامین شي.
وخت 4:10 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی و چې د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي رویټرز اژانس ته ویلي چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکنۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه و رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمېر سیمو کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. د دفاع وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 43 ساعتونو کې د ننګرهار، غزنی، بغلان او هلمند په ګډون لسو ولایتونو کې په ترسره شوو عملیاتو کې 59 وسلوال وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له روسیې د لسوریه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې په ګډې هماهنګۍ سلا وکړه. په بنگلاديش کې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول. د بنگلاديش پارلمان 350 څوکۍ لري چې 50 د ښځو لپاره ځانګړي شوي. نننی انتخابات چې په غالب ګمان د بنگلاديش اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به وګټي او د دریم ځل لپاره به په واک کې پاتې شي، د پارلمان د 300 سیټونو لپاره ترسره کیږي. او د شمالي کوریا مشر په نوي کال کې له جنوبي کوریا سره د نورو خبرو کولو غوښتونکی شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په غور ولایت کې د فوټبال ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي دا سیالۍ د غور غوره لیگ سیالۍ وي چې د کوهستان لوبډلې پاتل ولې پای ته ورسېده. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د غور له لسو ډیرو لوبډلو ګډون کړی و او 13 ورځ پای ته ورسېده. د دغو سیالیو دویم او دریم مقام د سپین غره او تور غره په نوم لوبډلو وګاټه. د افغانستان د فوټبال د نجونو فوټبال لوبډلې ځینې غړي وایي په فوټبال فدراسیون له تورونو وروسته له فوټبال منه شوي دي. د دغې لوبډلې ځینو غړو ازادي راډیو تو ویلی چې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نور د فوټبال د ملي ټیم غړیتوب ولري. د اغیزې لاغې وروسته را څرګند شوی چې د نجونو د فوټبال د پخوانی لوبډلې مدیر خالد پوپلزی د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوړ پوړو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه ولګول. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې موضوع د څېړنو ویلي خو لای وروستۍ نتیجې نه دي اعلان کړې. له دې سره د نجونو د اوسني فوټبال لوبډلې مشر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا ادعاوې انفرادي بڼه لري او نور نجونې د فوټبال لوبې دوام ته لیواله دي. او وروستۍ خبر دا چې هندۍ کرکټ لوبډلې په دریمه ټیسټ لوبه کې استرالیایي لوبډلې ته ماتې ورکړه. هندوستان په دغه ټیسټ لوبه کې استرالیا ته په لومړۍ پاڼه کې 433 او په دوهمه کې 106 منډې جوړې کړې وې چې په پای کې سیالي لوبډلې ونه شو کولای دا هدف پوره او لوبه یې د 132 منډو په توپیر هندوستان ته وبایلله. هندوستان او استرالیا په خپلو کې 4 ټیسټ سیالۍ پلان کړې وې چې له دې بریا سره هندوستان د 2 بریاو په لرلو سره مخکښ شو. د سیریز یو لوبه هم استرالیا ګټلې خو وروستۍ لوبه به برخلیک ټاکونکې وي.
یوسف زدران مننه چې تاسو ته ورزشی خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازیف وګړه خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زخان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار له پوهنتون د شاد محمد په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د میزان په تبيشتمای د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له کمیسیون سره کار کړ خو حقوقی پاتې دي. د غستون زمو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریک کړه په مور تراړو.
د انصاف پلټکه
نوم دې څه دی ورور؟
نوم شاد محمد دی. فلحال په کندهار کې محصل ما.
ها مشکل دې سو؟
مشکل می دغه دی چې د انتخاباتو د کمیشن سره مو په پارلماني ټاکنو کې کار کړی دی. د کمیشن د غړي په حیث مانه او تر اوسه مخبل ماش نه دی اله
کار دې کړی. سو ورځې کار دې کړی؟
عموما موږ چې د دوه ورځې ټریننګ ته تللي وو او یو ورځ مو سره رسمي کار کړی.
تاسو د یو قرارداد له لارې د یو سره کار پیل کړ؟
بالکل موږ یو قرارداد له مخې دوی سره کار وکړو.
د رسمي فورم چې شه درکړو
او دوی موږ ته رسمي سپتنام وکړو. موږ رسمي او دوی سره رسمي کار وکړو. د هغه زخمي په شکل باندې موږ ته ټریننګ راکړو او دا غوښنه موږ سره دوی سره کار وکړو.
په انتخاباتو په حوزه کې د کار کړي؟
بالکل بالکل انتخاباتو په کمیشن کې
په فورم کې څه لیکلو چې تاسو ته بس 100 روپیا قزامه درکړي.
دغه ماش دغه یادونه نه ده شوې. موږ ته ویل شوې دي چې تاسو کار وکړئ ماش دته نو د خپل د رتبه په حساب باندې لکه تاسو ماش در کول کیږي.
په هغه ولایت کې د کمیسیون چارواکي هم شته. هلته د مراجعه نه د کړی هغه وسوي
خپل د رئیس د محل او مدیر د مرکز ته زنګ وهلی دی. هغه ته مو ویلي دی هغه مونږ ته ویلي چې تر اوسه موږ کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. هیڅ نه خبر په ماشا ته من
ته یوازې وکړه. ستا غوندې نور کسان هم شته؟
زموږ ډېر ملګري دي چې هم داسې شوي. ډېر خلک دي.
هیڅ پیسې نه دي ورکړي؟ داسې څو خو به نه چې هغو ته پیسې ورکړي او تاسې پاتې یاستئ؟
نه تر اوسه چې موږ پوښتنه کړې داسې نه دي. خبره نه ده ترلاسه کړې چې چا پیسې اغوستي یا نه. خو زیاتره ملګرو نه موږ پوښتنه کړې هغوی موږ هم نه دي اغوستي. موږ پیسو ته اړتیا لرو ځکه ډېری موږ محصلین یو. همدغه سره کار کړی د دغه دپاره چې
څو وارې مو ورته مراجعه کړې.
څلور پنځه دفعې خو مو ورته خپله مراجعه کړې د رئیس د محل او مدیر د مرکز ته. دوی خپل
داسې خو نه وایي چې نه یې درکوو خو وعده کوي چې در به یې کوه.
او وعده کوي در به یې کوو. هیڅ وخت موږ ته مشخص کوي نه. هیڅ وخت وایي چې نن راځي سبا راځي بیا نه یې بیا پوښتنه وکړو بیا نه.
ښه دغه پیسې چې دې نه دي اخیستي څومره مشکلات سره یې مخ کړي؟
خپله موږ خو محصلین یو. ډېری همدغه اقتصادي ستونزو سره مخ یو نو ډېر زیات حاجت ورته لرو تر څو موږ خپلې پیسې په خپل وخت ترلاسه کړو.
خسته ستونزه به ورسو د مسؤولو مقاماتو غوږ ته به ورسو چې هغه وسوي.
مننه کور ودان ځندې.
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بیان لمرستيال خاغلی زبیح الله سادات سره شریک کړه. جناب سادات د کندهار ولایت له پوهنتون یو محصل شاد محمد آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له کمیسیون سره کار کړی خو حق زامه پاتې ده. په دې سکه ستاسو ویل غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکونکو فایز باندې کار سره کړی دی یا هم د سفتنام پروسه کې یا هم لغې نه وروسته تاسیږي د هغه امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډیری ولایتونو کې شتون درلود، خو تاسو پوهیږئ چې هغه هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته خپل حق و زحمه هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویو بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډیری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري. انشاءالله ډېر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر زر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. خو دغه موضوع بیا هم ډېر جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخ سره.
ساده چې ستونزه څه وه چې د انتخاباتو د موقتي کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول.
خو بدبختانه چې په دې کې یوازې همغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغوی دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي، کار پر روان دی.
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پر روان دی. د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر زر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریکه کړم او څومره زر چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه د دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډیر زیات تشکر.
سلامت
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندهار له پوهنتون د شاه محمد په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو حق زامه پاتې ده. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او دغه ستونزه به په څو ورځو کې ختمه شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه ومني. هیله ده چې جوړ روغ اوسې. لکندهار ولایت څخه یو اوریدونکی پیغام راستولې دی، ډیر د خوشحالۍ پیغام دی چې وایي د دوی یو ورک د همدې خبرونې لاله مندل سوی دی او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د روزي محمد د پیغام په خپل د دل خلې وورو بیا به نور دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم د ازادي رادیو او کارکونکو ته زغه روزي محمد ارغنداو د سوالي د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. مز کوم دوست ورکو محمد نبی د پنځوایی د ولسوالی هغه پیدا سو د ازادي د رادیو د کارکونکو سره د یو جهان مننه. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. دا جمع مظاهر او تک هم صرف الله ولایت وسیدم ته د ازادي رادیو د طریقه څخه یو اعلانات شوی وو چې والک د کرزی صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کسوی دی او ته پیدا کړی دی. نو زموږ دا هیله کې هیله ده چې کچیر دغه الک معلومات ته یې دغه اعلانات رادیو تلویزیون ته ورکړي او زما دغه نمبر دی ما ته زنګ ووایي. زموږ یو الک د کرزی د اول کال باندې نظر کسوی دی، تازه ګل نومیږي، د امرالدین زوی دی، د سلطان محمد لمسی دی، د بولدک د ولسوالۍ څخه نظر اکثوي دي. نو که چېرې دغه سړي معلومات وي دغه مسیا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادۍ ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوست. په تیر خبرونه کې د همدې نشانې په اړه چې تاسو وایست دغه پیغام موږ خپور کړ چې دا بیا یې هم خبروم، هیله ده چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خپور کړی و دغه نوم فرق لري، خو نورې نشانې هغه څه دي لکه تاسو چې وویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت واورئ او شمیره یې در سره یادداشت کړئ، کیدای شي چې هم دا ستاسو عزیز وي.
بلی، از سلام علیکم. زه دولت ملت کندهار د پنجوایت بلوسوالی څخه خبرې کوم چې کرزی دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې. زه د کور څخه کوچنی راوتلی وم، په هغه وخت کې کډوبار وو. نو زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورک شي. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. زما پاک څوک معلومات لري ما ته دې په داره چې نره زنګ ووي چې زه تلیفون شمېره به ورته وایم. ما تلیفون شماره ده 0 1 0 0 5 2 1 1.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
بلی، السلام علیکم. زه محسن یم، د فراه د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاسره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی، یو نیم کال کېږي د کور څخه نادره کسه ویلي. هر ورور د ده په هکله معلومات لري. د بورجان زوی دی، د مولانا رقم لسی دی، د محسن ورور دی، د مکې اولاد احمد عیسا. او ما ته په دغه شمېره باندې زنګ و 0 0 2 2 2 3 3. السلام علیکم. د نشر دوی په ځیله اولم سلام علیکم. زه خان احمد جرجو مثالې څخه خبره کوم. خلاصو ناز کې ما یو ورور کې را احمد د نامه ارڅو کې پاره ما ما درې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ وې چې پر آیا ته تینځوس یو نیو
بلے، السلام علیکم. زه د آزادی ریډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته په دواړه لاسه باندې سلام کوم، ځکه چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرامي د کلیسا سره په لاین کې یم. ورور زما یو ورور دی په نامه د جلیل، تقریبا 13 کاله عمر دی او شپږ میاشتې کېږي چې نادره کسه وي. هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور د زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راووي. 14 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 6 1 6 8 6 6. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 0 6 1 6 8.
ہلمند ولایت مرکز لشکرگاہ سے ٹیلیفون پر لکھا. زما یو خندوال ورځ دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلی اوسیدونکی دی. د حامل په نامه باندې کدی زما غږ اوري یا کوم د دې نږدې دوست اوري، لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. 0 4 5 2 2 8 9 1. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارم 0 4 5 2 2 9 1. خپل جایزه دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پرا ولایت پرا رود ورسوالی سستاس نور په تماس کېم. موږ یو قوم چې عبدالله بابو نمیږي، به یو کال رئیس ورک دی د وریه دی او کار چا ته معلومات په دغه نمبر دی ما ته زنګ وې سپروا پروپینزوس یا ویش اویا شماره از زندیا تکراروم سپروا دروپینزوس یا ویش اویا که هر چا تا معلومات تی پا دا لمبر دی مستزنگوی دا یو کار لایسی ورک دا شپیتو کال پر شاوخا دی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. دا دلکین پرا دی ولایت دا بالا بلد دلسالی دا گرانین دا کلی سار سر پلرین که ما یو رو دی پنامه دا عبدالکریم تقریباً اتلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او نولس کاله یې عمر دی. هر مسلمان ورور چې په بابل باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. وروره اتلس لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راووهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 00 00 00 00 00. د ټلیفون نمبر یې ځل بیا وایم 0 00 00 00 00 00. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د وحید په نوم. د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
که السلام علیکم زاد ایمانا میرون در ماسم در ناکا از دیم و بشابه زکر مسیح مسلکی شوی کامی و شدیم کن ما او دیم جنان پا نامده تکلیفان او در جل افتال چیرشون از راک ریم یه دشمن یه دمار ملمات مستسته که هر مسلمان او در پاس ملمات پیدی از اشتر از ما از جاگل در وزاکی را گیر فکمتا و سنت از ما پیغام نشد که ما در تلیفان شمیره در چپر و چپر اتا اینزه دری و وارنن اتا اشپال
الو السلام علیکم زلر علی د هلمند له شرګات څخه تماس کوم له تاسو سره زما پلار محمد جعفر نیمه تقریبا د 15 کال کیج له کور د درکد کې هر څوک د پاره معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ وی سی پر وسو تلور تلويش درې سو شپږ دوه سو نه نه ټلیفون نمبر یې زل بیا سی پر وسو تلور تلويش درې سو شپږ دوه سو نه نه د زادې رادیو ته سلام السلام علیکم
السلام علیکم زال دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ارستان ولسوالۍ د توتازو د کلی څخه نو یو دا کار دی په نامه د علاوالدین د جماعت کار دی د او ټول وو د جانا وراره دی یو کال وو په دوه میاشتې پس دا درته ټول دی خپل کور ته هر مسلمان ورور معلومات لري په ټول یاد ما ټول څه دی ورکو او څه پر اجا ټول څه ته دا اچا اساسا و درو اچا سره یو ځل بیا سر آیا پسیت دا اچیا اساسا و درو اچیا د ژړې سار ولس کال عمر لري ټول وخت لګی کوم
زه با وزین د کندهار ولایت د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو دغه دی خازن دې چې په جنه نيزي دا یو څه دې کثیر زما غاوي په دغه شماره دې زنګ راته یو سفر او زره لاس ونیم څو دا د ټول شماره چې هر څه دې غاوي دا زنګ راته سلام
الو زه حیات الله د هلمند ولایت نه خبر در سره کوم زما یو ورود دې حمد الله په نامه دې نیم کار کې چې ورک دې نشانه دادی چې په سترګې کې بور څخه دی او پر صفه بار خو باندې یو نشانه ده او بل پر طالبانی پر سبسه پر طالبانی امه نشانه ده د نو ولجان خو زید په تر خانه کال مسجد هلمند وراده نه دادی د سینې دی یعنی کل کې چې ورک دی چې هر څه مازه غوري په دغه شماره د ما سره تماس نیسته پر اوسه وا اته تل دی څنګه ساو څوارلس و ساو بیا شماره یو ځل بیا درته نیسته پر اوسه وا اته تل دی څنګه ساو څوارلس و ساو بیا هر ضرور کولای شي په داخل کې که په خارج کې مات دي په دغه شماره ما ته زنګ وهي السلام علیکم دا د دې کارکونکو
احمد جان ولدي ازلت جان د خجاره رسالي او سیدین ته د وزیر د تاریخ د کال کې چې ما درک ده که هر چا ته پته یې نو په دې نمبر دې شمیره وي 0 0 8 8 اته یو سپیټل هڅه کوي چې دا وسوا چې پراته یا ته سواته یا یو سپیته نه هته.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم، زما زوی د عصمت نومیږي، د میوند ولسوالۍ نن بیا لسمه ده یا دولسمه ده تللی دي. کار ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلومي یا ورسره یي، که په افغانستان کښې که په پاکستان کښې، په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي. د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري په دغه لمبر دې زنګ ووهي. صفر اویا اووه دېرش اووه ویشت اته سوه نه نوي. وسلام، ډېر ښه اجرا.
سلامونه نیکی دی ترجمان تر استاد زین کو او د قدر ور کار کوم د تر خپل نو بسر علی کوم سایل سینا د لمن ولایت مرکز اشکرګانه د تلیفون پر لیکه. زما ملګری دی د کندهار ولایت رحمه الله سوالی د خاجمر سینه او سیزن کی دی. تقریبا د یو کی چې زما سره درک دی نه د مرکز نه د جن درک لرو. که څوک زما ځخ خبري او یا هم ته د نږدې دوستان او یا د زما ځخ خپل خبري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه شمارې باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې نوي اووه پنځوس شپږ ویشت. او خپله شرینیز ښه سمه شرینیز درلاسه کړي د پر سر باندې موږ هلته جایزه ورته وکړو. ده
السلام علیکم، اسلام دین نگرا سا خبر کوم. یو سنگری سړی چې مسجد نومیږي او کلمور لري، څلور میاشتو راهیسې ورک شوی دی. شنې سترګې لري، لنډ قد دی. د نگراها ولایت د سرو د ولسوالۍ د رنګ روډ څخه نادرک شوی. که چا ته یې په اړه معلومات وي په دې شماره دې اړیکه ونیسي، صفر نهه اویا څلېرویشت دوه نوي درې سوه دوه پنځوس. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زما نوم عبدالستار مادزه ورکلیل نوم امیر خان مشاور په مامشه نه اووه کاله کېږي د کندهار ولایت ته نوې نایت مدرکه شوې ده. هر څوک په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونی، صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. لکه افغانۍ جایزه ورکوله کېږي. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شماره کښې تماس ورسره ونی.
السلام علیکم، محمد رسول یم، زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو دوست ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیلو د کلي ده، زابل ولایت د شاجیر ولسوالۍ. زادی راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم که چېرې دا زما پیغام نشر کړي او یادی خپله دا زما آواز اوري، نو دې پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. شماره یو ځل بیا وایم، صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادې خپره کړه. په دې هیله چې تر بلې خپرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو څرک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه.
ستا میڑان تا سلام دے پہر لکے دے مقام دے تگتن کے دیدے خارے تساتن کے دیدے خارے دے خوب ندے آرام دے بہتن بندے دیدے پان دے گوری دے ملگری اپنی مشکو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا میں نا رن سوری دے ملگری بائے وطن ساتن کے دیدے خاورے لگو من دے اخیستے تس پہ چلے انتقام دے ساتن کے دیدے خاورے ساتن کے دیدے خاورے لگو خوب ندے آرام دے وطن باندے دے پام دے